سلام ستړي مشریه دا مخام او بجی دې زموږ ته د خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي د امریکا بلوف ویلي د بریکس ډلې روانې غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاس خبري اژانس د ښاغلي کابلوف وینا پر اساس پرون جمعه راپور کړی دی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه په یوازې ځان نشي کولی چې پریکړه وکړي. له دې وړاندې طالبانو په دغې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د بریکس غونډه تمه ده د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان ښار کې ترسره شي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دوه افغانانو په ګډون لږ تر لږه 8 بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران د غیر دولتي سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دغه کسان تیر چهارشنبې د محاربي او عمدي قتلونو په تور ادام شوی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې روان میلادي کال په 9 میاشتو کې لږ تر لږه 33 افغانان په ایران کې ادام شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی وکړه چې په افغانستان کې د نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې دغه پیغام لیکلی دی. او د خیبر پښتونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوځ نن په ویلامه کې دا خبره کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. له نږدې 15 لسیزو راهیسې د ناامنیو او جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1990 کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوځ له یرغله پیل شو. تر 2000 کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کېدو دې لړۍ دوام درلود. خو له 2002 وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همداراز د دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپلې خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپلو خاورو باسي. سره لدی چې پاکستان خپلې ټولې لارې پر افغانانو بندي کړي، خو په وروستیو درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. لبلې خوا پاکستان په تیر یو کال کې تر 650 ډیر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز څه وي. په روان خپرونې کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاري، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال، او همداراز د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي. لومړی به وشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی هم ښاغلی کندیوال، ولې له هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي؟ دلیل څه دی؟
ا څاروان صاحب محترم، تاسو ته دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او همدارنګه میلمنو ته خبره ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده، یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولې په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوا بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېره حده پورې په تیر همدغه 40-50 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېره حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کومنګ روالو اغلته تر ډېره حد پورې جګړه وا او د سر د خوندیتوب موضوع وا. ولی کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو، نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو.
بله صاحب،
چې اوس تر ډیره حد پورې دغه دویم لامل ډیر خلک مجبور کړی دي.
ډیر من
لومړی ته
سلامت سه ګاندیوال صاحب، سلامت سه حافظ صاحب، که په دې دوم لامل چې شغل ګاندیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري، پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډیر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغه هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته درنو ملمنو همدارنګه د ازادي د غږ محترم مینهوالو ته سلامونه او احترامات تقدیموم.
سلام.
اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسایل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او دغه تر څنګ بیا ناامنی وي، د سیستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي، کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع شي یا حداقل فقر کاهش پیدا کړي، د حکومتونو په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخواني اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کش کوي، بیا کله چې مذهبي خلک راشي دا ټول هغه خلک چې نکټای لري یا مدرن جامع اغوندي یا فاکولټي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلک د افغانستان څخه کډواله شي او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه یو هغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې هغه خلک چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړي وو هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلق نل د 14 کلن حکومت دی دوی کې هم ډېر کډونه ورزول شو ډېر کارونه وشو منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وبسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنگونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو ډېر زمينه مساعد وو ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. آسانه نه وو دا خبره اما اوس دا ټول تشېدلې دي او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي او ځکه شرایط سخت دي یعنی د هټوال لپاره څنګه مشتری نشته دي د کورون لپاره چې جوړ شوی وي کرانشین نشته دي خلک ډېر مشکلات لري او اقتصادي ستونزې ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی اساسي معنی د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دي ځکه چې په دې بداخ حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوی دی. نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده او دا امکان دی نه څه چې افغانستان پرمختګ وکړي. نو که چیرې دا حالات وي مجبور دي خلک خپل دي د کول لپاره هم یو چرته لار شي.
بله ډېره مننه حافظ صاحب سلامت تو سه اوس په دې سرو بي شو مهاجر هغه چې ایران ته تللی دی ولې تللی هغه چې پاکستان ته تللی ولې تللی دی کاندیوال صاحب ایران په ورستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري نور یې نشي زغملی او غواړي چې 2 میلیون افغانان په لنډ وخت کې له خپل خاورې وباسي. ایران ولې دې حتی ورسید چې ووایي نور افغانان نشي زغملی فکر کوي چې ډیر زیات ورغلی دي او که فکر کوي چې غوی خپل اقتصادي ستونزې لري؟
سران شه محترم دلته با زلګ یو دوه خبرې د کوربا هیوادونو په اړه باندې د ابوی د لیدلورو په اړه باندې وکما. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي دوه لیدلوري وي یو سیاسي وي یو بشري وي. معنا دا چې د بشري مرستو فکر وی او لیدلوری وی او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې د ننه څنګه یو نظام دی دغه نظام څومره بشري حقوقو ته او انساني کرامت ته ژمن دي او دویم دا چې دغه هی کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنرغلي دي د هغه سره سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده د منګا د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او جواب د منکډوالو ته په سیاسي لیدلوري باندې ولاړ دی او دا سیاسي لیدلوري همیشه هغوی د خپل اهدافو د تعقیب لپاره کوم اهداف چې لري کوم اهداف چې تعقیبوي د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال د دوی سره دغه تیر څلور لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه په هغې بنیاد باندې نیولی دی. او دا دواړه هیوادونه چې دي دی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ځل هم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا شړي او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د دوه میلونو د لیږلو د بیرته لیږلو خبره کوي که د ټولو کوي، د دې کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کډوال صاحب، تا خو تاسو دې شاید یو افغان لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که د یو ایرانی له زاویې دې موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دې موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی مهاجرو ته پناه ورکړي په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي؟
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپله یا د غوښته د موجوده حاکمانو مسؤلیت دی، په هغې به وروسته خبرو کوم. خو دا د ما نظر به هم وي، ولې دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کیږي دا خپل نړیوال اصول لري. دا د ما ډېر نظر هم نه دی. درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي او یا دریم هیواد ته لاړ شي، دغه درې حل لارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو ته ژمن وي، بشري او انساني حقونو ته ژمن وي، د هغو چلند به په دغو نورمونو ولاړ وي. داسې نه کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو هماسې فیصله به وکړي، یا زه چې کومه خبره کومه نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کومه، ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به یې کوي. او هغه دا دي چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه بوزه او خپل وطن ته د نور لیږمه. نو څلوېښت یا 50 کاله که تیر شوی وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلی موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي، او 10 کاله وروسته که یو لسم تیروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی که هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوې دغه نه ده، حل لاره نه ده. نو دوی خو که کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډیر مننه سلامت اوسې. حافظی صاحب، ځین وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې، نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداری او حتی ساختمانی چاري به په ټپه ودرې شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري، نو که داسې وي تاسو هم له ښاغلي کنډیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟
او اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کډوال څه وي او فرمایلی هم دا غسیده، ولې دا اکثرا د خلک چې راغلي دي دوی مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره هلته ځي. نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمون د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نورو هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي، او که چیرې دوی قدرت ته ورسیږي د مهاجر په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او ولته دغه دي چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دي، او د پاکستان او د ایران د سیاست ترڅنګ نورې مسلې هم شته. زه خو هلته تاسو ته پته شته چې هلته څه لرو، افغان ایران چمبر هم لرو، تقریبا هر ورځ هغوی سره په تماس کې یو. او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې ایرانیانې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي. مثلا دا تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې افغانانو پورې تعلق لري، او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیانې نه کوي. ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتي او سیاسي مسائل ترجیح لري. دوی په دا نوی خلک چې کډوال شوي دي هلته اکثر نظامیان دي، افغانستان دي، او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډېر محتاطانه دي. هغوی اکثرا دوی څه ویریږي چې کېدای شي چې دوی دا د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېرو ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې دوی رسما اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولې. نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده لومړیتوب. دوی ته همدا د خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري. د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي. د یو فشار په وسیله په هیڅ هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي. او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره، ولې کله ناکله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته شنه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي. او کلتور څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي، او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي. موږ اوس په ډېر اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکې کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي. او دا په خپل یو لوی ستونزه ده. افغان بے پناه دي چاته ورشي چاته مراجعه کوي دي چاته حق وایي. نو په دې خاطر باندې ټول شیان امدار راځي دې ته چې
په دې خبرونه په یو برخه کې به په حلارو هم خبرې وکړو. ډیره مننه حافظ صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدی دوی په منځ کې کډوال هم وي، نو لا به شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکي کړي. مهرباني کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم، ما آزادي رادیو
اوریدونکو
او کارکونکو سلامونه نیکې دوړاندې کوم.
سلام
تاسو مېلمنه
کور دی ودان
زوروج محمد جان د کراچي څخه
مهرباني جمعه محمد صاحب واست خپل نظر ام سرګن کې بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني
ما نظر داد چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کې او تر څنګه دا جنو زده کې مثال هر تعلیم پور مختګ مخ اړب نه کې او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کې په اروپا کې کې ایران کې که په پاکستان کې دلته موږ لري رسوند سره مخامخ یو، نو دې باید دا کار وکړي خلکو سب موږ مهاجر یو. او بل دوم نظر مدا د شي د نړیوالو سازمانونو خاصن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې د ایران په دې غږ نه کوي، ځکه چې اوس خو زما روان د افغانستان کې یخت کار نه نشته، ډیر سخت مشکلات سره دا کوم شمیر باندې راشي افغانستان ته نو د ډیر بد حالت سره مخ دی. اول ز تقریبا څلو دولس فامیل لرم کور کې، د دې سرپرست یو ځای منو دا چې ما باندې ماش بن سی او ز دورې ولار سم نو دا زه د زمي کې تاسو په خپل فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله بلري.
بله، کچیرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي، څه ډول شرایط؟ اول
باید خاصه د کار زمينه برابر شي. په افغانستان کې هیڅ کار نه، تقریبا ما په افغانستان کې یو کال کې د سرغلم اتل اسمس ما په افغانستان کې تیر کړی. په اتل اسمس کې ما اتل سره د وړیا کار نه کړی، حالانکه ما کوشش وکړل کابل ته ولاړم، کاپسا ته ولاړم، د ډیر ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمينه نه سو مسايده او بیرته بیا پاکستان ته زبدا سخت ولاړ شي. د نیمروز لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستان کراچي ته، له کراچي بیا دلته اوس کار باندې بوخت یو.
بله، ډیره مننه. کور دی ودان چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني
رادیو ټولو قدر من اوریدونکو تاسو له حدا تعالی مده هلمن ویل تاسو
مهرباني کوي. اتل صاحب
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکل سروان صاحب محترمه، یو سلام ملمنو ته وامه. خبره ده چې محترم سروان صاحب دا کم مهاجر کده پاکستان سره روان دي، کده ایران سره روان دي، بدبختانه بای چوامه چې پډیر جبرانات وغیرہ اړوس کیږي. مثال د خبرې چې دوی خوشحالي ظلم او تشدد ورته کیږي. خودل تدبیع پښتون لره محترم سروان صاحب، یو غشتنه د حکومت سره مې، یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره مې. سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده، نو دلته کوم د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي، یو خود ما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل، لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل. هغه د تاوان دي چې ګوره موږ څه فکر وکړو، د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت ته، چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي. خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي، افغانان ته نه ورکوي. یو خو هغه مرستې په دې باندې کړه چې دوهم راځم سرواسه محترم خپل د حکومت سره غوښتنه لرم، هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د نور مهاجر راځي خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي، که کال ته نه بل کال تر راځي، که پنځه کال بعد مثال د نور افغانان د خامخا د خپل ملک راځي. سروان صاحب، نو د حکومت لپاره دغه په کار ده چې فرد وځ سنه د کار زمينه وته برابر کړي، دوهم د مين ځای نه وته برابر کړي، غلط غلط کې پونه وته جوړ کړي. سروان صاحب محترم، دا مهاجر کنن می سبا راځي، ما مخکې اشاره ورته وکړل د کار زمينه باید وته برابر کړي او د استوګ نزای برابر کړي. لکه دا مخکنی اوریدم کې چې ویل د دې خبرې بالکل زه تاییدوم چې دلته اوس په دې سخت شرایطو کې د یو خواجه میرا روان دي، د بل خواجه کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل لپاره په یو کور کې یا تینځلس لپاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ روزانه چې پیدا کوي، نو دا بار سره کمی مشکلات دي. سروان صاحب، د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسه لازمینه ورته برابر کړي، کده کاری کده سلوک نزای، نو دا غو نظر محترم سروان صاحب.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ښه ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو.
سلام صاحب، څنګه یو دي؟
سلامت اوسئ، مننه.
سلام اوسئ، توي بلای مده کومه
مهرباني کوي صاحب.
تاران شي ډیر کوم موضوع انتخاب کړی دا اوس په کومو ځای او لساره کې بازار کې دکان لرم.
بله صاحب.
او په هغه په افغانستان کې ډیر کارونه دی ولې نشته دا نو کار کوي ولې نه کوي او شي کار نه کوي کار نشته دی باید کار خو ارزه کې شته دی او دا کوم اجرین چې دی هلته چې کوم کاروبارونه دي هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بیته وکړي تا چې هر کاروباری تا کاروبار کې کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه لته جوړ شي دی کې باید کار وکړي چې ته کار نشته دی هم کار نشته دی نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دی.
بله صاحب ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کندیوال صاحب تاسو به بیا وریدونکو خبري اوریدلی جمع محمد چې له کراچی څخه ټلیفون کړیو د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللې دي چې اقتصادي مشدای او نسبتا کاروبار هم درلود لکه چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې خپل سناسشته مندي بلکې نور هم دي په یو نوو شکل سره د کار زمينه مساعده وي. بل خبره د کول چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه د پیسې په داخل کې ورکړي نو لا بشسي. اول سوال هم دا دی چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې گاونډي هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه؟ مهرباني.
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنی دغه کډوالو ډېری وازی غوښتنی وی تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه او درېیمه اوس چې تاسو ورسره زیاته کړله بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره ډیره لوی نقصان او تاواني خبره ده او فیصله ده. دا کایواز د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خويندې چې هغه د مکتب نه منشوي دي دا رتلونکو لپاره او د وسط لپاره ډیره لوی زیاده نه جبرانیدونکې زیاده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده نه یوازې د کډوالو د کډوالو بل خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغه مرستې نه وي څومره چې پاکستان واخستلې دي کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو د لپاره په تیر کې ډېر زیاتې مرستې وي اوس دغه مرستې یا غمره نه دي ولې بندې شوي هم نه دي دا مرستې روانې دي د بیلابیلو ادارو د بیلابیلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې خو غټه خبره د رستنېدلو لپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده او کار سرپنا تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی د غستونزو په اړه باندې فکر وکړي دا د دینک څوک غواړي چې غلطه حکومت وکړي هغه باید د خپل ولست خپل خلکو غوښتنی واوري په هغه باندې غور وکړي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکی کلار کلار را پیدا شي. د نن په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږیدلو هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د نن افغانانو ته دی عزت ژوند وی دی منلو یو 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 حکومت وی یو بهرنی نړۍ دغه دولت هم په رسمیت و پیژني هغه وخت کې منګه بیا لا خطوګه کولای شو چې هم دیننه ورته د کار زمينه برابر کو او د باندې د حقوقو نه خد دی پاو کړلې شو او د وسط لپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخي نږدې سړې ویلې شي چې فلج دي نه دي نه نه څورته شته دي او نه په بهر کې ډیر دي د خلکو د لپاره یو قانوني مرجی چې هغه د حقونو نکلک دی په وکړلې شي نشته دي او د گاونډیو هیوادونو چلند دی غوي په خپل خخه باندې دی چې څنګه ورسره
ډیر مننه کندیوال صاحب. اوس شاغله صدیق منصور انصاری هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم ورکلی وایم. انصاری صاحب، زموږ د ملمنو نظرم دا و، د اوریدونکو نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډیر افغانان مهاجرت ته مجبوری شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره لدی چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خبروي، له بهر هم پیسې ورته راځي. اته نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغاسم راستي کوي، خپل پروژې لري. نو بیا ولي بیکاری دومره زیاته ده او ولي د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتا سیدرانو مهربانو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، درنو مهربانو هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. هغه پښتو لنډۍ ده، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوی ستونزې د نن ورځې کیسه نه، بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیونو ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کله وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عدل نشتون حکومتي ادارو د خشخوري او د کار اهل کار ته نسپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر څخه پکور دمنه مهاجر او مسافر شي، او هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چې پکور دمنه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغه شی د ژوند په مختلفو آبادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ موږ تاسو وینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي، حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په ګارو چې اروپا ته ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت
شرف ازادی او پرمختګونو لپاره هغه چې داوی لري هغه چې
دی
هغه چې من نه دی پاتې شوی تر څو دا ستونزه حل نشي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا ډیره اوږده ستونزه ده، یعنی کور ودان افیزی صاحب د اوریدونکو په خبرو کې د سرپناه مسله یاد شوه او دا لډیرو کلونو مشاورو جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړ، خو ډیر محدود وو، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکه یې بیرته اخیستې ده له غاصبانو. ځمکه هم ډیر شته، نو بیا څه فکر کوي چې ستونزه په څه کې ده چې دغه خلکو ته چې کچرته غواړي چې بیرته راشي، یا هغه وي چې راغلي دي او سرپناه نه لري، دوی ته سرپناه نه ورکول کیږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې د غصب شوې مځکې واخلي، افغانستان د مځکو څخه ډکې وادي پس له مخکې مهم ارز وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مزکی د سه شالی پاتیشولی او هغه مزکی کړي شي چې برته خلابسي، او ها ما بعد مزک هم چې لرو دا هم د غوسان د خلکو شتمنی ده. مخکې هم تقریبا 1,000,000 کورون ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سرویګانې چې پوتا فیراته 1,000,000 کور پرته لدی چې د کډوال راسي هغه نشته ونان لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبي آفات ور باندې راځي. نو دا ځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا ځکه خو پیسې نه غواړي، کوم بدلی مرسته هم ضرورت نشته، خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه اړه باید دوی یو روشان شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو حل کیدونکي دي، یعنی هلته خطی هم شته دي، د بری هم شته دي، د کار نیرو خو په خپل هم دوی هم دي، او کار نیرو په افغانستان کې ډیر ارزان هم دي. دا په خپل یو نوزت ګرځېدلی شي چې 1,000,000 کور جوړ شي. د 1,000,000 کور د جوړولو لپاره تقریبا 3-4,000,000 انسانان په کار کې او حداقل په موقتي توګه اخته کیږي. نو دا پاکلا به یو معقول سیاست ته ضرورت شته، آگاهانه برنامه ته ضرورت شته، او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغه یو طرحې وکړي. اوس خو ډېر خرابه ده، خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمنې حضوري کې په 15 جریب مځکه کې ځوان کوي، حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې هم دغه سپرتی دي او کلونه کلونه کیږي چې دغه سره ګټه نه پورته کیږي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. کندیوال صاحب، که اروپا ته راشو، دلته هم مخکې اشاره وشوه چې افغانان تر فشار لاندې دي، تر 15-16 میاشتې پخوا پورې خو لا شو افغانان منل کېدل، لیکن اوس د افغانانو په وړاندې سختۍ زیاتې شوې دي. فکر نه کوئ چې تر یوه حده پورې پخپله افغانان په دې کې هم ملامت دي، خصوصا لکه په جرمني کې ځینو جرمونه وکړل، ناسم کارونه وکړل، او د دوی دغه غلط کارونه سبب شول چې د خپلو ولسونو ذهنیتونه بدل شي او په حکومتونو فشار راولي چې افغانان ونه مني او هغوی چې جرمونه کړي دي هغوی له خپلې خاورې وباسي.
سران شوم ترم اول که اجازه وی فقط دو نقطې دي، زمکه او د کور په اړه، چون لګوډیر په دې برخه کې چې منګه ور باندې مخ کې کار کولو، لومړی د افغانستان کې د زمکه یا د زمکو د دولتي زمکو په اړه ستونزه اول خدا ده چې بدبختانه منګه یو او منظم او واضح ډیټابیس نه لرو چې پوه شو چې چیرته څومره ځمکه ده او د څه لپاره استفاده کولی شو. دویمه خبره دا ده چې د افغان کډوالو د رستنیدونکو دی.
بله بله، کندیوال صاحب خبرې مو وسناوریدل کیږي. لکه چې تخنیکی ستونزه ده، ور بشو ښاغلی انصاری ته انصاری صاحب نه کندیوال صاحب بس لستودیو سره وصل دی نه ژغه ناراضی خیر انصاری صاحب ته ورشو انصاری صاحب په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کی چې افغانان په خپل هم په زینو مواردو کې ملامت نه دي چې بلکبله کوربه وادونو کې د خلکو احساسات دوی خلاف شي په ایران کې هم دغه سویل کیږي چې په زینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل وکړو بیا خلک راپورته شول دوی په ضد د دوی کورونو کې اور واچو په حکومت فشار راوست او په پا پاکستان کې هم شاید دغه شوي او جرمني هم بل مثال دی
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل او قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د باندونو لخوا ترسره کیږي چې ممکن په دې باندونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوسې وادونو یا چې مهاجر دي هلته ځینې باندونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده که نه؟ یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو ترڅنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کیږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبره خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جاله ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه؟ یعنی ولسونه باید د اصلانیت نه کار واخلي، که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسې په ځای دي چې ووایئ چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاطه کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي. خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده، مګر که چیرې کیږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ. خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسې. کندیوال صاحب، ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ؟ اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، محترم ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته، راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لام نه لرو او ډیر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا وه. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه، دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې، د هغې له وجه د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو، هغه څه چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام وو. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته
ښکاری چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسیږي، چون ډیرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډیر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډیر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لري شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره، تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چوندلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دای د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چوندلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي، ایتا په حق تیر نه کیږي. نو خدا دا چې تم خپل حد وو پیژنې او جرمونه او د بی ځای کارونو نه ځان وساتي، ځکه چې ولسی فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوی یا د منلو پروسه روانه ده، دلته اسایلم د پاره دغه ور اسناد سپارلی وي، صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته، دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته، که ته یو څه د تا حق وي، د حکومت د تا حق نشي خوړلې، قانوني سیستمونه شته، خدمات شته، ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم، نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم، ولې جرم وکړم، ولې داسې یو کار وکړم چې کوربه هیواد هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کې سختیږي.
ډیره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو، هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي، د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي، امریکا ته ځي، ډېر پیسې مصرفوي، قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي، ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي، کاروبار وکړي، نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته اسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسطه طبقې د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي، څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړي دي الل اکثر، او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه یالته یا قانونیت کمزوري د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي. هغوی پانګونه هم کړي دي، مثلا ډېر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پانګوال په یو پنځوس هیوادونو کې، لکه چې ما مخکې هم عرض کړي وو، دوی پانګونه کړي دي، خو اکثرا پیسې همدلته پیدا کړي دي، بیا همدلته پانګونې کړي دي. او دوهم خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړي دي، د لری تنخواګوانې اخیستې وې او یو متوسط مرافعه طبقې جوړ کړي ون، هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیه د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې دیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده. هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول، مثلا هغه څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې، خلک چې المانانو سره مناسبات درلودې یا جایزیت سره او نور د دې مؤسسات سره هغوی ته دوی ورکړل، فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې. تقریبا 3 لکه افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر دي متوسط خلک ول هغوی راغلي دلته، هغه خلک چې بیا لاسې نه رسېدل یعنې مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کېدل هغوی په خپل مصرف دلته راغلل. دوی په دې خاطر نه دي راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي، په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونه تربیه کړي او یو ټولنیز مسؤلیت ولري. او یوازې اقتصادي مسائل نه دي، اقتصادي مسائل اکثره خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادو ته، هغه څوک چې لاس رسیږي او تاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته، هغوی خو په همدغه 15000 خو په افغانستان کولی شي چې څه کار وکړي. اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده، زیاتره د دوی مشکل هغه د مسؤلیت نشتون او په این دومان کې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي، په دې خاطر باندې دوی اکثر د خلک دي چې د ترغلي د خپل اولادو په خاطر.
ډیر مننه حافظ صاحب. کور ودان یو وريدون کای مو ډیر منتظر پاتې شوی دی، مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلندي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی.
سلام سلامات صاحب، زه حبیب رحمان زواک ما دا محل د ایران هیواد سره.
مهرباني کوئ زواک صاحب،
خبره ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو چې راځي ایران ته، متاسفانه سروان صاحب دا پاسپورتونه بند سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي، قرارګاته لول کیږي، بیا څو پیسې ورسخلی برتی ریلا کی، نو تر دې دی اویازان ورکی نه دی پاسپورت ورکی، دا خو پیدا نه لري کما درک ولای که غیر مدرک ولای، دا ټوله ګری اردوګاتی به پاسپورت ولا سخه 15 لک تومن لري علاقه، هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته ډیپورټي، ما خپل یو نیم کال کې شو ته بیا مدرک ژوند کوم.
ځواک صاحب، نو بیا ولي زیاده خلک سدا مشکلات هم ویني؟
سروان صاحب، څوک افغانستان کې کار نشته کسم نشته، کچیر په افغانستان کې ما ته 5000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم، څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه. کور ودان سلامت اوسې. انصاری صاحب کډیر لند په یو دقیقه کې راتو وای چې وخت کم دی، ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیر تخپل وطن ته راشي، دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی، په دې باندې یو گزارګي په وطن کې جوړولې شي؟
بله سروان صاحب، دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15000 افغانۍ کار ماته پیدا شي زه ایران ته نه ځم، دغه ډیر افغانان دي چې د 15000 افغانۍ او معاش یا حق زحمه په ارمان دي، او ایران یا نور هیوادونه تم چې زی د تر دې ډیره پیسې دي غریب خلکو ته نه پاتې کیږي. موږ فکر کوو دغه پیسې ستاسو یاد کړی چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي، یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي، دا وی لکټر لګاتر $1000 او تر دې لا ډیرې پیسې مصرفوي. موږ فکر کوو کله یو منظم پلان او پروګرام لري د خپل دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي، د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه وایي تر لاسه کړي، هم د خپل وطن په
ډیر مننه
کې هم د
او کورانه او ټولنه او
خپل
د اقتصاد چې ترې ګټه واخلي. ډیر مننه انصاری صاحب. کاندیوال صاحب، تاسو هم کلند وایست دا مشکل او قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي، هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللې، د مجبور چې دغه لار
خپل کی. ولی محمد کندیوال صاحب، د خبرونه وخت هم دومره و، سلامت وسی. همدارز له شاغلی آزرخش حافظي څخه او شغل سید صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه له تاسو درناوریدونکو هم منندویو چې آزادی رادیو اوري. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام لري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي.